د مشالې په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومند سلامونه مني. وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې. په دې خبري غړي کې به تاسو ته یو شمیر راپورونه وړاندې کوو. تاسو به ووري په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په اړه کمیشن انتخاباتي کمیشن څه ویلې دي. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو پیل په خبرونو کومه. نو لومبه تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. تر هټ سمخ کې د خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جاني خېلو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. او د پاکستان نگران وزیر اعظم له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پاټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلق بندیو لومړنی فهرست بعد د رواني میاشتې پر اوویشتمه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلق بندیو د کار جاج واخیست او د دې پر لومړي فهرست د اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمی فهرست د نومبر پر دیرشمه خبریږي. کمیشن دا هم ویلي چې د دې ټولو کارونو پوره کېدو څلور پنځوس ورځې وروسته به ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخري اونۍ کې کیږي. دا بلس حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د نومبر پر شپه ګمه دې ټول ټاکنې وکړي. بلخوا د کمیشن مشر ویلي چې د 2023 کال له سرشمیرنې سره سم یې د نوو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او چې کله دا کار مکمل شي نو د انتخاباتو نیټه به اعلانوي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه پر دې سلا دي چې که انتخابات د نوو حلق بندیو له کبله تر نوي ورځو زیات هم وځنډیږي نو دوی یې ملاتړ کوي. خو یوازې تاریخ انصاف په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه کوي. ولسمشر عارف علوي د هغه ګوند پخوانی غړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومنو خوولو په شرط مشالې ډوته وویل چې سرتېرو د سپتمبر 28 پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکا وسلوال وژل شول. د په خبره په نښته کې درې سرتیری هم جوبل شوي چې د بنو پوځي روغتون ته یې لیږدولې دي. چارواکي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او دا یې هم روښانه نه کړه چې هغه مشکوکه وسلوال د کومې ډلې غړي وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28 باب ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وجري په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 26 په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې حکومت باید مرموزی هدفي وجنې په شخصي دښمنۍ او تیری نه کړي او د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړي دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټولې پیښې چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرستو ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر پر 19 وویل چې د ارباب غلام قاسي مړی یې په کوچلاغ کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمواري نه ده منلې. بلخو د بلوچستان ګورنر عبدالولي کاکړ پرون په یو بیان کې پولیسو ته امر کړی چې د یادې پیښې هر اړخیزه پلټنې وکړي. جمعه اسلامي سره لننه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخ ته د گرانی پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخ ته د دروازنی احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی او ولسته د ورځني استعمال شیان اخیستل سخت شوي دي. سراج الحق او نورو بینوالو د پیښور په احتجاج کې د پاکستان پر نگران حکومت د گرانی د کنټرولولو غږ وکړ او زیاته کړه چې کدا سینه کیږي نو دوی به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته د اوږد وخت لپاره پرلت وهي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ 13 اونۍ په اسلام آباد کې سوداګرو سره په یو غونډه کې ویلي و چې کوښښ کوي د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې لوړې نشي. البته هغه پر سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د ګرانۍ پر مسله سیاست کوي. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. نوموړی د سپتمبر پر 16 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان، ازبکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت د 2023 کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شبې هوکړې له مخې دغه 1.5 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال ریډیو واورېدل. تاسې زموږ خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نشل ګوند خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وجل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان اهم کړی. وکیلانو هم دغه مظاهرو ملاتړ کړی.
چوروره د دشتګردی په بلوچستان کې ولیدل چې یو خاطه پسی چې د ډیپلوی د اولاغه به وجود بیا دارنګ واقعیت کښ د ستیر د هم د مدارج چې د ژوند تحفظ بده ورکی.
نن د امن نړیوالا ورځ ده. په پاکستان کې د بدمنۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري؟
څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارول شي، د خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک تر هغېرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان آزاد سپین بازان.
او د خبر پښتونخوا په 400 کې زمیندارانو احتجاج کړی چې د اوبخور نظام دی ورله حکومت ښه کړي.
تر روان چې ژوند غنم و دی 15-20 دن پس په خلک غنم کوي، د هغې دپاره اوبه پکار دي. ګنې خو بس غرق شو لکه دا مونږ 15-20 کوي د اوبو د نشوالي د وجې مونږ 8 پورې جرب کړی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې دراتونکو کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ لومړنۍ فیرس په رواني میاشتې پر 8 خبروي. هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت مقصد د ټلیفون د لارې راغلی. ترخان صاحب، ستړي مشي او لومړی پوښتنه به ستاسو نه همدغه وي چې انتخاباتي کمیشن نور څه ویلي دي او آیا دا واقعي ممکنه ده چې په جنوري میاشت کې انتخابات وشي؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. نو د ممکناتو او د ناممکناتو خبره خو به وروسته پته لګي، لیکن اوس خو د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی او د راتلونکي کال د جنوري اخیره هفته یا اونۍ یا د کړی چې په دې کې به انتخابات کیږي. او چې کوم بیانیه خبره شوې ده په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دخوا، نو دا غي وړاندې غونډه شوې او په غونډه کې دغه بیان کې ویل شوې دي چې کوم نوې حلقه بندې کیږي د قومي او صوبایي سملو، نو دا غي په غونډه کې بیا دا فیصله شوې ده. او دا هم فیصله شوې ده چې کوم د حلقه بندو هغه یو فیرس دی اولنې، نو هغه په 28 سپتمبر هغه شایع کیږي او د اعتراضونو او د تجاویز وروسته بیا حتمی یو بل فیرس د حلقو هغه په 13 نومبر باندې یادی. دلته یو خبره کوم چې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې دغه د حلقه بندو نوې فیرس په د دسمبر په 14 اعلان کیږي. دا ولنه اعلان خو اوس دی کې دا را مخکې شوی دی. نو بهرحال اعلان خوشی بده چې د راتلونکي کال په جنوري کې به دا کار کیږي، لکه انتخابات بکی. یو البته یو نیټه مشخصه نه ده ورکړې شوی، خو بیا هم تر څه حده چې کوم یو شکونه وو د دې انتخابات کیږي نه کیږي، نو هغه شکونه به زما نظر دار چې تر څه حده د دې اعلان نه د اعلان سره بل کم شي، خو په مکمل توګه ممکن نه ده چې ختم شي ځکه چې نیټه نه ورکړل شوی.
سم تر خان صاحب، بل پښتون اساس نه د کوم چې ستاسو په خیال کم کم ګوندونه به په دې اعلان باندې خوشاله وي او کم ستاسو په خیال به خپوي؟
ګوره ردعمل راغلی دی، غبرګون راغلی دی، او چې کوم پی ڈی ایم دا مخکینی چې کوم اتحاد حکومتي دا هغې اوس چې کوم دا هغې پیپلز پارټی مسلم لیگ نواز شریف ډلې او دې سره متحده قومي مومنټ ایم کیو ایم د دې لخوا هرکلی شوی دی د دې انتخاباتو په اړه باندې چې د الیکشن کمیشن بیانیه ځکه به دې هرکلی کړي چې هم د دې حکومت وو کله چې دې فیصله کړې وه چې انتخابات به د نوې مردم شمارې نتیجو په بنیاد باندې کیږي چې داغه د پاره بیا نوې حلقه بندې هغه هم لازمی وي. نو دې هرکلی کړی، البته د تحریک انصاف له خوا خو یو رسمي بیان خو نه دی راغلی، البته د تحریک انصاف یو د کور کمیټې چې دا چې هغه فیصلې کوي داغه یو غړي بیا دلته ټلویزیوني چینلونو ته ویلي دي چې دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي، ځکه داغه دا نظر دی نیاز الله نیازی په نامه باندې داغه دا نظر دی چې دا فیصله د قانون خلاف ده، او هغه دا خبره کړې ده زړه چې یو خو په نوی یعنی درې میاشتو کې شاوخوا کې انتخابات لازم دي، او بلغه دا خبره هم کړې ده چې د انتخاباتو د نیټې هغه اختیار چې دی هغه صدر سره دی. بلخوا بیا عوامي نېشنل پارټۍ هم بیان راغلی دی، هغه یو مرکزي مشر دی زاهد خان، هغه بیا د نیټې غوښتنه کړې ده چې د جنوري خبره خوشې وي ده راتلونکي کال، لیکن هغه ویلي چې ان پی غواړي الیکشن کمیشن دی نیټه مشخص اعلان کړي چې په کوم تاریخ به انتخابات کیږي.
سم ډیر زیات مننه تاسو نه، تاسو به د مشال ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عامه انتخابات کیږي. تاسو اورئ چې په دې سیاسي ګوندونو څه نظر لري، او بیا هم تاسو ته بچي په پاکستان کې قومي اسمبلی هغه د اگست کې ماته شوې ده، او د پاکستان د آئین له مخې د اسمبلی تر ماته دو وروسته باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې هلته کې کومه مردم شماري شوې ده وروسته نو د هغې پر اساس په حلقه بندۍ جوړوي او تر هغې وروسته بیا انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو ده، که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګه سي.
اوردر کو اوس رزو یو بلې موضوع ته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسی د بجنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 26مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویل چې حکومت باید مرموزی هدفی وجنې په شخصي دښمنۍ تیری نه کړي او د عمل لپاره کوټلي ګامونه او واخلي. زه بیا هم تاسو ته وایم چې ارباب قاسی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاخ کې مړ موندل شوی وو. تر اوسه د هغه د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي. ارباب قاسی وکیل او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی وو. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټ څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چا مړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو میندلی وو. د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د ستمبر په 26مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی، او اله څرګنده کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واکې او د هغه نور ټول پیښ چې پر دې وطن باندې دغه شواکیو ته دی چې د پارټي د خوا شروع کیږي، ټول ګنت ټول تنظیم ته بمدا هدایت وی، ټول پښتنو ته بمدا خواست وی، ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته بمدا خواست وی چې په دې کار کې سره ملګری سو، او دویم دا د ګند طرف چې پر دروښتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخ دي، ملتوي دي، ختم دي. د 22 تاریخ سبب د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو او جمهوري جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو. خپله خبره، سپینه خبره، صفا خبره به ورسره کوو.
بلخوا ته د بلوچستان د بیلابیلو ملتپالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو له لورې هم د ارباب غلام کاسي اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 21 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
که سیاسي پارټیانې دي، که سیول سوسایټي دي، که وکیلان دي، که ډاکټران دي، که دا نور هر هغه سړی چې په دا معاشره کې په بلوچستان کې اوسي، که د دغه شیانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالاتر په دا یوه نقطه باندې چې وروره د دهشتګردي په بلوچستان کې ولیده چې یوه خوا ته اف سي چې د ډیپلای ده او له هغه باوجود بیا دا رنګ واقعیت کښې د سټیټ د هم ذمهداري چې د خلکو بنیادي حقوق دي چې د ده د ژوند تحفظ به دی ورکوي. دا ناجایز عملیات خلاف یو متحرک تحریک په کار دي چې آینده دپاره دا رنګ تدارک وسي.
بل پلو ته د ستمبر په 16 نیټه مازګر د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلي کتیر کې په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلي کتیر ته څیرمه په یوه ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټې و سیول هسپتال ته راوړی وو، چیرې چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسي اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړي او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ ودی ته تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسي اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لیکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم هیچا تر دمګړی پورې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ودرکو د سپتمبر پر 28 د خبر پختونخوا په 400 کې زویدارانو د اوبخور نظام د خکېدو لپاره د اقداماتو غوښتنې په حمایت کې احتجاج کړی. احتجاج کوونکي زمینداران وایي چې د 2500 جربه زیاته ځمکه د 1300 میاشتو راهیسې بغیر له اوبخوره پرته ده او ټول فصلونه یې وچ شوي دي. دوی وایي 13 سیلابونو یې نهري نظام لاهو کړی دی او د کروندې او اوبخور محکمه د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. بلخوا د اوبخوره محکمه وایي ستونزو نه یې خبر دی خو محکمه سره فنډونه نشته. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې چې د احتجاج کوونکو کروندګرو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه په چار صده کې د احتجاج کوونکو زمیدارانو دوی وایي تیر کال 2022 اگست میاشت کې راغلي سیلابونو د دوی نیرونه وړلې دي او د بخور نظام یې ورله خراب کړی دی او تر دې دمه حکومت یا د بخور محکمې دوی ته لختي نه دی جوړ کړی چې له وجې د دوی فصلونه په وچېدو دي. احتجاج کوونکي زمیندار محمد شریف وایي
دا تقریبا 55,000 جیرو ځمکه ده. زمونږ جوار چې کوم دي جوار توقه شوي دي د دغه لاسه وچو د اوبو د لاسه د سلور 5000 نه جوار 3000 لره رالی د 3000 نه زمونږ جیرب چې کوم دي 1500-1600 تقریبا دغه دراګه دغه توګه سارو لم نه علي پرون ما تیل چولو د 1500 روپو مال دو کناله پټو پکړې نو ته دا سوچو چې مونږ جیرب له بسونه تیل لوړو دي ما مدن فون اوس را روان سیزن د غنمو دي 15-20 دن پس په خلک غنم کوي داګه د پاره وب پکار دي غنی هو بس غرق شو ما په خپل باندې د ما جیرب چې کوم دي اته پورو کړل وینو وال لکه دا مونږ 15-20 کوي نو وب د نشوالي د وجه مونږ اته پورو جیرب کړې دي.
دوی ځاتوي چې د سیلابونو ورسته دوی وب خور په خپل پیسو په جنریټرو تر اوسه کوو خو ولې اوس ډیزل دومره ګران شوی چې نه شي کولی. اشرف جان زمیدار وای
تقریبا 40-45 جیرب مکه را تره زمونږ د غنی وچو ما تا ګره 15 یوم میا شونی میا دا اړ پچکال لکه مثلا باترو چل د مونږ تاسو کې بنی راغلي دا زمیدار راغلي غاڼې روانه کی خو لکه چې اوس مثلا غنی ونی چې پګاڼو مونږ سوکو خبر لا حکومت لیټر دانه کړی دی چې روز مونږ د ټرو چلو شو زر پومنګ ډیزل خوري نو اخر زمیدار به مقصد څه شو کنه چې لکه دې پېښلو زر په پچری پټی باندې په خور ورکما نو دا مونږ سر پینتری جذمه کنه مانه 15 لک په دې باندې لاړ شي کو دا وب ملانو چې مونږ په فصل خراب شي زمونږ بچی خر شي
ولی په دې لمو چې کله د بخور محکمې او چرواکي ایس ډی او محمد فیصل نو پختل نو دوی ویل چې په دې اړه سیکریټری صاحب ته خواس کړي ځکه دوی سره فندونه نشته دي او کله فندونه رال نو دوی دا کښاله به هوا رکړي.
دیکه مخکیم زمونږه میټینګ شوی او دا الریډی چې دا مسله پرمننت سولوشن د پاره همونږه سیکریټری صاحب سره ټیک اپ کړي دا مونږه غوې ته لیکلي دي چې مونږ ته فندز پکار دي دا مونږه دا مسله پرمننت سال کو او د ایمرجنسي د پاره مونږه اوس تاس اماونت پکار دي چې مونږ سره خپل گنجائش نه جوړیږي چې مونږ ایمرجنسي سره کار وکړو ان شاء الله چې څنګه غا ارینجمنت وشي نو دا مسله به سالو شي.
دا پاکستان د قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ڈی ایم ای تر مخه تیر کال 2022 کې بارانو او سیلابونو د هیواد خوشه 3.3 میلیونه خلق اغیزمن کړي وو تر 1.5 مړه کړي وو او سبا باندې 4 میلیونه اکړه د کر کروندې ځمکې هم اغیزمن کړي وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لډیو ته وګستی اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع چرواکي وایي د لرګو د قاچاق مخنیوي لپاره یې د کاروای په ترڅ کې ځینې قاچاقبر نیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې له قاچاقبرو سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت قاچاقبران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګلو کامیابه او قیمتي ونې پرې او په نورو ځینو کې خرڅ کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولې او د سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والې چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې اغا دیو د دې لپاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي. خو الحمدلله مونږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچی مو شو او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې مونږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو مونږ اغا خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې مونږ اکشن کړی دي او اغا پکې مونږه سسپینډ کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردای وای چې د دې ځنګلونو وهل لا هم روان دي او د تیرا خایست تور سره په ختمې دوه دی او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
مونږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسط سره دی اله چارواکو نه حکومت نه مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې چې دا چکم دای په کچرو باندې په سنډاپال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډیو لګيږي او بیا داسې په علي مسجد مندر شي او بیا چکم دای د علي مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کی دي تیرو حسن چکم دای ختمېږي. نمونږ چکم دای څو ځله دغه خلاف ډي سي لمونږ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسن راوند ختمېږي غرونه خلک اول زګ چې ویلته چکم دای د بوداد د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې په دا باندې عملی کوي نو شګي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. خو دې قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړې چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق په ترې ځای خلک خپل ضرورت او سویل لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلې شي او دغه محکمه به چاته د سمګلینګ لپاره نه پرېږدي. تیراله په خبر خارا په خواو 60 کیلومتر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې سنډې کورمې او اورګزو ضلع سره هم لګېدلې. په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د یو پخوانی افغان پوځي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به یې قیدوي. د خزی د پاکستان ویزې نه درلودو په تور شپږ میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن د آسټرالیا ته ولاړه شي ځکه چې هلته یې د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه کتلي. نور تفصیل د راشد غټک په دې راپور کې.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف آی ای د فارن ایکس 14 مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او 100 میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته سیاسی پناه ورکولو معاملہ نه ده بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. د ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړو او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلی ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې او په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نشوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال لډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب دغه فیصله کړی ده. زما په خیال دې فیصله تر ټولو لوی غټه ده چې زمونږ افغانانونه چې نن سبا پاکستان ته پراتو مجبور دي پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي. کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصله ته ډیر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لوریته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
نسی. دا یادونه ورده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سی تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. اوریدونکو لږ شیبه کې په پېښور کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي، نو تاسو ته د غړي د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ او لومړنۍ فهرست به د رواني میاشتې پر 8مه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلقه بندۍ او د کار جاج واخیست او د دې پر لومړي فهرست اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمي فهرست د نومبر پر 10مه خپریږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسله والو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یوه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نه خولو په شرط مشالې ډوته وویل چې سرتېرو د سپتمبر 28مې پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکه وسله وال ووژل شول. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 6مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي دغه اعلان وکړ. د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 12مه وویل چې د ارباب غلام قاسي مړی یې په کوچلاق کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمهواري هم نه ده منلې. او د جمعه اسلامي سره لندن په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخته د ګرانې پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خبر پخوا گورنر دفتر مخته د دروځنی احتجاج ختمولو پر وخت وکړ. د خبرونو لنډیز مو واورېده. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن د سپتمبر پر 28مه د سولې نړیواله ورځ بانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ اراده ټاکل شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات به وري شي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګري خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسله والو ډلو یو واری بیا منظمېدل یادوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د عمل لپاره یې د وسله والو خلاف عملیات او کاروایانی دوام لري. په تفصیل د لیست سجمل په دې راپور کې
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 28مه د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروري دی. نوموړي زیاته کړې جګړه او شخړه تباهي، غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګري ملتونه در وس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانی کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بریدونو زیاتېدو یوه وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو واري بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اټیک زیات شوی دی او قبایلی علاقو کې سپیشلی زبانار ته اوسوت وزیرستان وایم ملکانان مشران چې کوم داسې رسوخ والا یا حکومتی حامی کسان وي دغه وجل کیږي خلکو هم دا مخصوصه کړې ده بار بار احتجاجونه کوي حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه گروپونه منظم نشي د دینه دلته خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسی خلکو ته
په جنوبی ایشیا کې رتراګری بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیررزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13مې پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وژل شوي دي د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاغ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړی یې موندلی دی دغسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وژلي وو او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سپتمبر په 18مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترګری خلاف سمه تګلاره نه لري
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په تاوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي د طالبانو ټول گروپونه چې کوم دي کاغه د شمالي وزیرستان دي کاغه د جنوبي دي کاغه د باجوړ دي کاغه د مومن دي کاغه د سوات دي هغه بالکل فعال دي څومره کاروایانه چې کیږي نو هغه د غي ذمہواری مخ دي بل خبردار چې طالبان بل ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي دویم خبردار چې نېشنل الیکشن پلان چې کوم دا اسی دوکوه نېشنل الیکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه شوی ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دینو په هغه باندې د عدم اطمینان اظهار کوي دلته کې چې کوم دینو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه ګرفتارول شي د خلاف مقدمه درج کولی شي او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازات سپین بازان دي
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترګری ست قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی دا او پوزو حکومت وای چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابی سره روانه ده د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منسکرتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی وو دوی الته د افغان حکومت په منسکرتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسیدو خو ټي ټي پی د 2022 کال د نومبر 23مه په یو بیان کې ادا وکړه چې پوز خپل شمنې نه دی پوره کړی نو سکه خپل وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي د دفاعي چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سید نصیر وای چې تر څو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د ترګری خلاف سوچ یو شوی نه وي تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی
اپن متحده چې جوړه شوې ده نو هغه د دویم عالمی جنگ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنگونه روان دي او څومره جنگونه وشو اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو خوري هغه مفادات وي کاغه د ملک مفادات وي کاغه د قومونو مفادات وي او کاغه د فوجونو او د سیکیورټي ادارو مفادات وي نو دا کی د حاصلولو د پارا جنگونه کی د امن د پارا کم قوتونه چې دی او کم زرایی چې کم دی هغه ټول یو ځای شوی نه وي کاغه سیاسي سوچ دی او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولې نو دا غي پورې مشکل ده
د پاکستان د تیرو حکومتونو ترڅنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د حل سلوش منا کړی دا د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1971 اتیایم کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه خو شاوخوا دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلی په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
پښال لړیو ته وګستې لدمه مخکې تاسې د ریسرچ ملنا راپور وورید چې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت وو سرزو یو بل موضوع ته روپی ټولنی د افغانانو په ځانګړې توګه خزو جنو د ملاتړ لپاره افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د روپی ټولنی د هغو مرستو لړۍ ده چې تیر دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د خزو د نه پریښودو په غبرګون کې درول شوې وه. د اروپای ټولنې مسولان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې ضرورتمندو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د خزو د کاربندیز لکبل زندول شوی و ورسته تر دې بیا وشو چې موږ شپږ میاشتې د خزو لپاره د خزو په وسیله د یو اصل اثرنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان خزو اونجونی د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپل اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او کنه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاو پوره کیدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندوی موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال دې ته وګورئ چې د مې مخکې تاسې د اسدالله الدین راپور اوریدو چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه باندې، بلکې د افغانستان د ولس سره د نړیوالو د مرستو په اړه اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د تاجکستان او ایران ولسمشرانو په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د خپلو لیدو کتو پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. بل لور ته د قطر امیر ویلي هیواد به یې له افغانستان سره د نړیوالو د هڅو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان لخپل ایراني سیال ابراهيم رئيسي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندیښنه څرګنده کړه. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلۍ په څنډه کې سره کتلي دي. په همدې حال کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویلي، هیواد د افغانستان په تړاو د نړیوالو د هڅو د ډیرېدو غوښتونکی دی.
وفيما يخص الوضع في افغانستان نواصل التنسيق
د افغانستان په اړه به موږ د نړیوالو هڅو د اسانتیاو په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو چې په پایله کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې اندېښنه لري د خبرو زمینه برابره شي. دغه راز په افغانستان کې سرپرست حکومت باید د دوه تړون عملی او پر ځای کړي او په ډاډ سره د تیرو تیروتنو مخه ونیسي.
د قطر امیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري بحران باید د طالبانو د حکومت لخوا سم مدیریت سي او ټینګار یې کړی چې دغه هیواد باید بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه سي. هغه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت او په تیره بیا نجونو او ښځو ته هم د کار او تعلیم د حق پر ورکړې ټینګار وکړ. خطر چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سو پړاو خبرو او د دوی ترمنځ د دوهې تړون د لاسلی کوربه و اوس هم په ډیرو مسایلو کې د افغانستان او لویدیز د منځګړي رول ادا کوي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لومړنی لوړ پوړی بهرنی چارواکی دی چې د سږ کال د می میاشتې پر 12مه یې کندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره وکتل. د ملګرو ملتونو په ممی غونډه کې د نړۍ یو شمیر نورو مشرانو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو سره ثبات ته لاره هوارېږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د افغانستان څوکۍ تشه وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون نه دی کړی او د طالبانو استازي ته ملګرو ملتونو ځکه اجازه نه ده ورکړې چې تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د مې مخکې تاسو د سلامت سالي راپور ورده چې تاجکستان او ایران په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د رجسټر رائے ورکونکو تازه شمیرې ښایي چې هلته د ښځو ټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د ښځو لپاره یې رای اچول کم امکان لري او په کار ده چې حکومت دې ته زیاته توجه ورکړي. بل خو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتی او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. دا بل سال کې دا چې انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ټونو کې د ښځو د رایو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. په اړه تفصیل له فرخنده صدر.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د رجسټر ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د رجسټر ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولی په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رای ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید افریدی مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رای ورکونکو کوشمیرې ډېرې کمی دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلې ځلې ما کتلې دي چې هغې کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم دی هغې ووټر دغه زیات کړي، اندراج زیات کړي د ایز ووټر. خو بیا دی کې سیاسي ګوندونه چې کم دی که نه هغې دونه لکه دغه پروا نه ساتي د دې خبرې، لکه 10% دی پوره کړي، آخو دی اربن ایریا کې دی پوره کړي، نور چې کم لرې علاقې دي لکه اوس کو تیرا وګوري یا باڼه وګوري یا دې ځینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر کم وی بلکہ اکثر زنانہ ڈو ووٹ اچھے دا سرانہ سکہ دا سیاسی پارٹو دی کس دلچسپی دا سرانہ وی
و خیبر پختونخوا کے پتیرو ٹاکنو کے دا قبائلی ضلعوں پہ شمول پہ شانگلہ و دیر کے ہم پوزیرو انتخاباتی حلقوں دا خزو ووٹنا دا لس فیصد نہ کم راغلی ہو دا عوامی نیشنل گند یوا صوبائی مشرا شاہ گفتہ ملک مشال ریڈیو توائی سیاسی گندنا باید خزے دا ووٹ پر اہمیت او استعمال پو ہکڑی
لکما اس تیر ورس پا بڑا بیر او دا بڑا بیر نختہ تکلی دیتا تو بدل تا حالات ہم گے خرابی معاشی بگر او مختلف دا التا تلو مولتا ما دا زنانو دا غول دیو کی نو آغای ما تبری چی مون کو لکو جو مون کو دا کدیر زیاد پا گنش میر تی مونگا جو مونگا اوٹونا ما چو نو بیا التا چی مسئلی رازی لکا دا الیکشن کمیشن تا مون بار بار وایو چی تاسو دا ووٹر لسٹ والا کی تا چی دا دا لگا کلیر کی دکا چی ہر دل زنانا چی دا غی ووٹر لسٹ پا آغا زی کی نی چاہتا چی دا غی مطلب اکل پا یو زی کی کل پا بل زی کی ما زنانا چی زانی بیا نشی کر دی دے دکا کیا تا سر اکو گاڑی نی پا الیکشن کمیشن کی وسم زمگا انشاءاللہ دا غا دے چی زنانا و تعداد زیادی دل زان تا خبر تا زنانا و ووٹر لسٹ پی آغا کی دل داڑی را زیادی زوری دا دا دوزرا دیار لسم کال پا ٹول ٹاکنو کے پا کز دیر او بونیر کے زنی سیاسی گندرو دی یو معاہدے للاری خزی لووٹ اچولو ودرولی وی چی دا خزو حقونو کارکون کو دا هیواد مختلف حلقوی غندنه کړی و خو د جماعت اسلامی ګوند خیبر پختونخوا د صوبایي سملی په خوانی غړي او میرا خاتون مشال ریډیو توای ته صوبې په زیاتره سیمو کې لا هم خزی کامی شناختی کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وی رجسٹر شوی نو موري د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته ویل نن سبا موږ هم ګورځو دا پر دې ته چترانه خو دغه نو اکثریت کورنو کې د خزو ورو آی ډی کارډ شته نه اول خو د سر هغه آی ډی کارډ لیست اول خو هغه لکه رجسٹر ووټر ووټرانو کې هغه چي نه کنه اوس دا یو ډېر لوی لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجي ګیپ هم دی او زموږ هم د دې خبرې بچل نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي او بس دا یو زموږ المیه ده
سیاسي فعالان وای په انتخاباتو کې د خزو برخه اخیستل ډېر مهم دي ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د خزو د ووټونو شمیر تر لس فیصد کم وي نو هلته بیا انتخابات کیږي بلخوا د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن بیان سہیل احمد د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل کچرې په یوه حلقه یا پولینګ مرکز کې د خزو د ووټونو شمیره د لس فیصدی نه کمه وه نو دوی دغه نتیجې ودرولی شي
خیبر پختونخوا کې د دې د زنانو او نارینو په منځ کې لکه په پرسنټیج باندې چې موږ راشو نو دا تقریبا 9.08 پرسنټیج د شهر کې دغه فرق راځي دا تقریبا 19 لاکھ نه یو فرق دی د زنانو او د نارینو په منځ کې لکه دا د نارینو ته دومره زیات دی دا چې د دې چې موږ هم مسلسل اویرنس سیشن اخلو مسلسل موږ لګیا یو په مختلفو تعلیمي ادارو کې په یونیورسيټو کې په کالجونو کې موږ سټوډنټس چې کوم دي خاص د فیمل سټوډنټس او سټوډنټس میل کې دي هغه د ری اورینټیشن کو هغه تا پریکټیکل ډیمونستریشن کو د دې طریقې کار نه اوه باندې ریسپانسبিলিټی اچو چې تاسو تخته خپل کمیونټی کې د زنانو په حق باندې دا غي د پوهې لپاره اومته د شان سیشن واخلي
سہیل احمد دا هم باید به کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د خزو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیات کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کړي دي
مشال ریډیو ته وګورئ صفر خان داسې تاسو ته راپور وړاندې کوو په خیبر پختونخوا کې د خزو د کم رای اچونې په اړه باندې وو چې هغه الیکشن کې رای ولې کمی چې اوس راځو یو بل موضوع ته په پیښور کې سیکانو د یو مظاهرې له لارې پر نړیوال ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده دوی دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپتمبر پر 13 د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نیجر وژلې وي نیجر د جون په میاشت کې وژل شوی و هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالصتان طریقې وغړی و هند نوموړي د وژنې تور رد کړی او پر کینیډایي تور پورې کړی چې هغوی خلکو ته خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي د پېښور د مظاهرې په اړه د عظمت علي شاه دا راپور وړي
د ستمبر په شلمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نجر د وژنې پر ضد مظاهرې وکړې مظاهر چانو د دغه وژنې پړه پر هند واچول او له نړیوالې ټولنې د وژنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه دا په پیښور جوګنشا کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو په شمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره تنظیم کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه د ګامونه پورته کړی شي.
هردیپ سنگھ جنکا هم کافی دنو سے نیوز
د هردیپ سنگھ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگھ سره اوتار سنگھ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19 د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندي ډیپلومیټ ل خپل خورې وباسي، او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنی ښایي چې د جون په میاشت کې د وجلی شوي کینیډایي وګړي هردیپ سنگھ نجر په وجنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګرانو هم مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه وغندله او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست نه تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2013 کال د جون په 13 د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی. د دغه ځای پولیس ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچی په ډزو وجل شوی. تر دې وروسته پاکستان کینیډا کې د سیکانو بیلابیلو تنظیمونو مظاهره وکړې او پر هند یې تور پورې کړ چې نظر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19 په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللی. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغختل او هغه ته احتجاج کړی او ویلي دي چې له همدې عملی یو کینیډایي لوړپوړې ډیپلومیټ له هنده شړي. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خوره زی ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په پیخور کې د سیکانو د احتجاج په راپور اوریدو سره زوی بلې موضوع ته د جنوبي وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو د حلولو لپاره پټواري سیستم غواړي. دوی وایي د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي د ځمکو د ملکیت پر سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل د اشتاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کې ځمکني شخړې حل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو سره په خبرې کې د سویلی وزیرستان لوړ ضلع یو مشر عمران مخلص په دغه براک شی ویایي.
په 2018 کې چې کله د فاټا انزما وشو دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه دوی سره هغه ماحول نه و. دغه سره سره د میر مسلې جوړې شولې په فاټا کې، ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خبرکي کیمه واقعیا جوړه شوه، نو د یغې نه میر د مرچینا خال کرکي زه و په هغه کې مړی وشول، په هغه کې زخمیان هم وشول. دانه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګوربرې ولاشیری شوه چې په هغه کې دلی خیل او
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویایی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په سیمه کې ځمکني شخړې حل کولو کې سنجیده نه دي.
اول مرجر چې سویلی پورا ډیمارکیشن په کوروا د علاقې د وطن چې چار څه جواب وایي پته لګېدلې وایي خو د هغه معاملې مخې هر وتللې د هغه هم څکې معاملې وې د هغه مشرونو وراغلل په شغول راکتل غول راکتل دوېرې دي درې ورې دي افسار شو او فیصله مکمل وکړې تېر شول کېږي ورته په شغول لګولې چې پیدا تو دی مو هېڅ مصیبت دغه بی چې ویسه په اخلاص سره څوک فیصله نه په شکو مې د هغې پوره دا ډیمارکیشن د دې سره مېسل یس ټي دې سره ریکارډ یسته دی انګرېز ګوټ شي ارسول حال یې دغه دی چې پولیټیکلي خپل ریکارډ وګوسي هغه پونې په اخلاص سره تاسو دورون مونږون چې تورې دي دا هغه ورول دي هر علاقه سه ډیمارکیشن وکړو هر علاقه جواب وکړو چې بیا تو دی مو خو افسوس دغه دی چې دغه دی وره ګام په ډول لري پټه خرو په کوجو چې خوي نه
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمانځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د